قدر من اوریدونکو د مشال ریډیو ماسپخین خبرونه ته ستړي مشي زه ستاسو قربا ګل ایازم په پیښور کې د ماسپخین یو بجه شوی په دې خبرونه کې د پاکستان قبایلی سیمو او د افغانستان نه رپورټونه او سیړنې لرو خو د هر سنه وړاندې د دې سات مهم او تازه خبرونه د احمد شاه اعظمی نه اورو
لمړی د مهم خبرونو سرټکی په شمالي وزیرستان کې د ډرون په برید کې درې مشکوک وسوال وژل شوی دي د پاکستان او امریکا لپاره د امریکا ځنګړی استازي مارک ګروسمن نن د پاکستان په دورزنی دوره اسلام آباد ته رسیدلی دي او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر او د سعودي بادشاه ژمن دي چې د هغه چا په ضد به یو ګډ او جدي غبرګون وشي چې د سعودي د سفیر د وژلو په دسیسه کې لاس لري اوس بشپړ خبرونه په شمالي وزیرستان کې د مشکوک امریکایي بي پايلټ الوتکې په بريد کې لرسته لږ درې مشکوک وسلوال وشل سوي دي د ځای چارواک په وینا بريد نن سهار له ميرانشاه څخه 3 کیلومتر لري د ډانډه در په خیل په سیمه کې هغه وخت تر سره سو کله چې د وسلوالو پر یو پټنځای باندې دوی توغندي وته غبل سوي چې په ترس کې درې وسلوالو وشل سول شمالي وزیرستان لال قاعده سره د تعلق لرونکو ډلې حقاني شبکې مرکز بلل کیږي چې په افغانستان کې د پاکستان له پټنځایونو څخه د په بريدونو کولو تورنه ده امریکا په سنوي ورځو پر پاکستان ځخ کړی دي چې د حقاني شبکې په ضد کوټلي ګامونه پورته کړي پاکستان له حقاني شبکې سره د ملاتړ تورونه رد کړی دي د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي مارک ګراسمن د پاکستان په دورزنی دوره اسلام آباد رسیدلی دی نوموړی به په پاکستان کې د لوړپوړو حکومتي او پوځي چارواکو سره لیده کاته کوي او د امریکا او پاکستان ترمنځ به د اړیکو سربیره د سیمې پر حالاتو خبرې اترې کوي نوموړی تر دې دمه د پاکستان د پوځ له سرلشکر اشفاق پرویز کیانی سره کتلی او اوس به د پاکستان د بهرنی چارو له وزیر هنار بانی کر سره هم لیده کاته کوي مارک ګراسمن په داسې وخت کې د پاکستان سفر کوي چې تیر ورځ د امریکا د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن داسې اشاره ورکړې و چې د حقانی شبکې په ګډون له ټول سره د سولې د تړون په لټه کې امریکا ورونه تل پرانیست دي خبرونه له مشال ډیوس خوري په کندهار کې د کمانډان په ګډون 15 تنه وسوال نیول سوي دي د کندهار د والی ویان زلمی ایوبی وای چې د ملي امنیت کارکونکو په کندهار او ورسیر مولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د کمانډان په ګډون 15 تنه وسوال نیولې دي د وای چې نیول سو کسانو پر حکومتي او بهرنیو سرتیرو بریدونه کول او د سړک پر غاړو به مانیونه شخول د ایوبی په خبره لنی وسو کسانو سره وان د ازو وسلیو چې د دون کې توکي هم نیول سوي دي د نیول سو کسانو لړل سخه یو تن وای چې لتیر څمو ډیره په دی خوې د سړک پر غاړي مانیونه شخول او د مان شخول پر مهال نیول سوي دي
منم فضل الرحمن نموسه تا کار دغه کی چې تز بده مینو دی زې پر دې کړو مو چې ور ما خالد دا ويرونو ته تړي بالا د شپې یاره وې سار دا یاره باسي د سکور ګر کړلو نو بیا موږ دغه کړل نو ته مور وشول
څورې زیراندې هم په کندهار کې پولیسو د یو لړ پلټون پر مهال نه تنه وسلوال نیولې و چې د پولیسو په خبره پر بهرنۍ او کورنۍ سرتیرو به بریدونه کول او د سړک پر غاړو به ایمانونه شخول د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د افغانستان پر حکومت ژغ کړی چې بشري حقوق پلي کړي او د اداري فساد مخه ونیسي شورا د طالبانو په ضد د نړیوالو ائتلافي ځواکونو جنگي دود امر یادونه هم وکړه ایصاف یا نړیوالو سولساتو ځواکونو ته درتلونکي کال لپاره د ماموریت غرزیدل منځوري په داسې حال کې ورکل سوي چې افغان حکومت د ملګرو ملتونو په یو ریپورت کې هغه تورونه رد کړل چې د هیواد په زندانونو کې بندیان په منظم ډول شکنجه کیږي د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په افغانستان کې د عدالتي نظام پر پیاوړتیا او په زندانونو کې د اصلاحاتو سربیره د بشري حقوقو او د قانون پر حاکمیت هم ټینګار وکړي سپینماری وای د امریکا ولسمشر باراک اوباما له سعودي بادشاه شاه عبد الله سره د هغه د سیسي په اړه خبري وکړه چې د ایران په ملاتړ په واشنگټن کې د سعودي د سفیر د وجو لپاره جوړ شوی و سپینماری په یو بیان کې ویلي دي چې دوړ مشرانو په دې موافقه وکړه چې دغه د سیسه پر شکاره ډول د نړیوالو قوانینو اقدارو او دودونو سرغړونه کوي بیان زیاتوي چې دوړ مشرانو ژمن دي چې د هغه چا په ضد یو ګډ او جدي غبرګون وشي چې په دغه کار کې لاس لري تر دې وړاندې د چهارشنبه په ورځ د امریکا د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن وویل چې په دغه د سیاسر د ایران حکومت د خپل سیاسي تشدد د استعمال او د ترهګری د ملاتړ په لړ کې یو بل خطرناک کار کړی دی په واشنگټن کې د امریکا د یوې څېړنیزې ادارې لخوا جوړ شوی و دستوري ته د وینا کول پر مهال میرمن کلینټن زیاته کړه
This kind of reckless act undermines
دا رقم بے باک عمل نړیوال اقدار او نړیوال نظم بے ارزښت کوي. ایران باید د خپل کړنو لپاره مسول وګرځول شي. د هغو اقدامو په زیاتولو چې لوی سارنوال پرون اعلان کړل، امریکا د ایرانی حکومت دننه پر هغو کسانو چې له دې توتی سره ملګری ول بندیزونه سیوا کړی دي.
میرمن کلینټن دا د سیسا له نړیوال او امریکایي قانون څخه د برنامې ډکه یو سرغړونه وبلل. د نایجیریا یو وګړي د خپل هغه جرم اقرار کړی دی چې غوښتل یې د مسافرو ډک امریکایي الوتکه په نیکر کې د پټکړل سوي بم له لارې والوزوي. څلورویشت کلن عمر فاروق عبدالمطلب د امریکا په ډیټرویټ ښار کې په چهارشنبه د خپل مقدمې په دوهمه ورځ د خپل څارنوال د مشورې په ضد د جرم اقرار وکړي. هیله څرګندېږي چې عبدالمطلب چې د اروپا کې ډلې القاعده سره تړاو لري، د هغه جرم په بدل کې د ټول عمر په جبري سزا محکوم کړل سي، چې په 2009 کال کې د کرسمس په ورځ په هغه الوتکه کې د برید هڅه ناکامه شول چې له امستردام څخه ډیټرویټ روانه و. په یاد الوتکه کې 300 کسان سپاره و. د امریکا د کالیفورنیا ایالت د وریښتانو په یو حمام کې د یو وسلوال تن لخوا اته کسان ووژل شول. پیښه د چهارشنبې په ورځ د لاس انجلس په جنوب کې 40 کیلومتره لرې پر سیل نومي ساحل رامنځته شوه. د پولیس له وینا سره سم شپږ کسان پر هغه ځای ووژل شول او دوه وروسته د ژورو ټپونو له امله مړه شول. د ویشتل سوي نهم کس حالت د اندېښنې وړ دی. پولیس مشکوک وسلوال سمدستي ونیوي چې په ګاډي کې یې نور وسله هم ورڅخه ترلاسه کړه. پولیس تر اوسه د وژنې په لامل نه دی رسېدلی، خو وایي چې کیدای شي دغه کس په حمام کې له یو چا سره اړیکې درلودې. د خبرونو پای
اوریدونکو، مشال رډیو نه مو خبرونه واوریدل چې احمدشاه اعظمي وړاندې کولو. د دې وړاندې یو تیروتنه وشوه. دا وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې او 2 منټه شوې دي. بخښنه راته وکړئ قدرمن اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د مشال رډیو خبرونه اوس د انټرنیټ د لارې واوري او رپورټونه هم پکې لوستل شي. زموږ د انټرنیټ پاڼې پته ده www.mashalradio.com. او اوس په روانه خبرونه کې شمالی وزیرستان کې د ډرون برید کې درې مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکای ځانګړې استازې مارک ګروسمن د پاکستان فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره لیدو کاته کړی دي. د امریکا بهرنو چارو وزیر هیلری کلینټن لخوا د حقانی ډلې سره د خبرو په اشاره سیړون کې سمی یوسف زئی وای په افغانستان کې د خبرو لار موجوده ده.
زما په شان د میرمن کلینټن د بیانونو نه دا څرګندېږي چې اوس هم په افغانستان کې مذاکراتو لپاره چانس شته ده. د پاکستان په رضامندۍ او د کار وشي د مذاکراتو لپاره
د پاکستان بشري حقوقو سازمان وای کراچۍ کې امن پر ځای کول لپاره دي خار په انتظامی توګه په درې برخو کې تقسیم کړی شي. د افغانستان کونړ ولایت کې د امریکا سرتیرو او د طالبانو ترمنځ نښتو له امله طالب علمان له یو شمیر ستوندو سره مخامخ دي.
طالبان نزی دغه د مکتب د خوښ شاسي منډزې کوي او په مقابل کې اردو ډزې کوي چې مکتب میشتلې ده او دغه وجه نه تاسو شاګردان نشرات له مکتب هم لګیدلې ده.
دا او نور رپورټونه هم لرو او ریدلې مهروي له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو، تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان او د افغانستان لپاره د امریکای ځانګړي استازي مارک ګروسمن د پاکستان په سفر دی. په اسلام آباد ته په رسیدو مارک ګروسمن د پاکستان فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره لیدو کاته کړی دی. د ملاقات کې څه شوي دي نور حال به د اسلام آباد نه د مشال لیډیو خبريال احمد الله نه وورو. احمد الله، ستړي مشي.
خدای دې بخښ ګلایز.
دا راته وی چې د مارک ګروسمن او د جنرال اشفاق پرویز کیانی ملاقات په اړه تاسو سره څه تفصیل دي؟
بالکل ګلایز، نن سهار د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکای خصوصي استاد مارک ګروسمن چې کوم پاکستان ته پر رسیدو د ټولو نړیبه د پاک فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره په جنرال هډ کوارټر راولپنډي کې ملاقات وکړو. په دې ملاقات کې دوه مشرانو د خصوصا چې دا وخت پاکستان او امریکای تعلقات کمتاو تریخواله راغله دي، نو مهمه موضوع ماغه او پاغه باندې خبري اترې وشولې. د دینه علاوه چې کوم ترهګری په ضد باندې جنگ روان دي او ترهګرو په خلاف باندې کاروایی کول، پاغه باندې خبري اترې او پاکستان او افغانستان د بارډر چې کوم صورتحال ده په دې باندې تفصیلی خبرې اترې وکړلې شوې. دا خبرونه مخې ته راغله چې د ملاقات کې د حقانی نتورک چې کوم متعلق کوم پالیسی او هغه باندې خبرې اترې وکړلې شوې. او پاک فوج مشر چې اشفاق پرویز کیانی هغه په مارک ګراسمن ادا واضح کړه چې دا وخت د ترهګرو په ضد باندې چې کوم زینو کې لګیا زمونږ اخته یو هغه په ضد باندې عملیات کوو تر څو چې دغه موږ حتمی مراحل ته نه رسولي هغه وخت پورې موږ په بلځ کې لکه داسې قسم آپریشن نه شروع کولای. خصوصا د هغه چې کوم اشاره هغه د شمالي وزیرستان طرف ته و چې لکه څنګه چې امریکای مخکې هم غوښتنه کوي چې د حقانی نتورک په ضد دغه عملیات شروع کړي. نو اشفاق پرویز کیانی په دا خبره واضح کړه چې څو پورې په نورو ایجنسو کې چې کوم آپریشن روان دي چې دا حتمی مراحل ته نه رسیدلي تر هغه وخت پورې چې کوم د موږ بل کوم ځای کې آپریشن نه شروع کولای. دینه علاوه دا خبره هم راو چې د دوه ملکونو ترمنځ چې کوم ستراتیژیکي تعلقات دي د هغه بحالۍ په حق له هم خبرې اترې وشولې او دوه نو دغه وکړ چې د څو نظر کې دلی شي چې دا واپس دا تعلقات چې کوم دي دا واپس خپل خپل صحیح تراشي لکه څنګه چې مخکې د پاکستان او د امریکای تعلقات. دینه وروسته بیا مارک ګراسمن د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره هم ملاقات وکړو او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره په ملاقات کې د دوه ملکونو ترمنځ چې کوم تعلقات کوم تاو تخواله به هغه په چارو دینه علاوه د توانایي چې کوم بحران دی هغه باندې خبرې اترې وکړلې شولې. وزیر اعظم دا خبره مارک ګراسمن باندې واضح کړله چې لکه د افغانستان صدر پخوانی صدر برهان الدین رباني به وجنې چې کوم خاص تورونه په پاکستان لګولې کیږي نو دې کې هیڅ حقیقت نشته او موږ بارها هغه اتباع ویلې چې په داسې کوم خبرونه چې کوم راځي هغه کې څه حقیقت نشته او موږ مرستو ته هم لکه دی چې کوم دا څوک چې دې کې ککړ دي دا هغه په ضد مرستو ته هم موږ تیار یو. په دې دینه علاوه مارک ګراسمن دا وخت د پاکستان چې کوم خارجه چارو وزیر د هنه رباني کر سره دا وخت په دفتر خارجه کې ملاقات روان دي او 12:30 بجې به د پاکستان وخت مطابق هغه یو پریس کانفرنس چې کوم د مطبوعاتو ته خبرې اترې هم کوي نو چې هنه رباني کر سره د هغه ملاقات کې کمی خبرې دي نو هغه به د پریس کانفرنس وروسته بیا مخې ته راشي.
ډیره مننه احمد الله د تفصیل نه تاسو مونږ خبر کړی. ډیره مننه تاسو اوریدونکو دا د اسلام آباد نه د مرشال ریډیو خبریال احمد الله چې د پاکستان او د افغانستان لپاره د امریکای ځانګړي استازي مارک ګروسمن د اسلام آباد کې د جنرال اشفاق پرویز کیانی او وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی سره د ملاقات حال یې راکو.
دا مشال ریډیو دا
په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د امریکای بی پایلټا جاسوسي الوتکو یا ډرون جازونو په میزایلي برید کې درې مشکوک وسلوال وجل شوې دي. دغه برید د شمالي وزیرستان ډانډي درپخیل کې د طالب جنگیالو پر پټنځینو شوې دي. نور حال د بنونا د مشال رډیو خبريال عمر دراز راکوي.
پر شمالی وزیرستان ایجنسی د امریکایی بی پایلوټ الوتکو په میزایلی برید کې درې شکمن وسلوال وژل شوی دي. د چارواکو په وینا د غبری د میرانشاه بازار سره نږدې د وسلوالو پر یو پټنځای باندې شوی دي. د شمالی وزیرستان ایجنسی پولیټیکل انتظامی چارواکي پیخه تاییدوي او وایي چې سهار خواوشا اووه بجې بی پایلوټ الوتکو د سرخار میرانشاه نه شمال لویدیز ډانډې درپخیل کې پر غلام خان سړک باندې د مشکوکا وسلوالو یو پټنځای په نښه کړ او باندې دوه میزایل وداغل چې پترس کې درې مشکوک وسلوال په مکا باندې وژل. خو د وژل شوو په جنګلو په اړه دوی لاس نه دی ویلي. بل اړخته د سیمې نه استخباراتي ادارې چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې وژل شوي د حقانی ګروپ سره تړاو لري او واړه افغاني طالبان دي. په دې وروستیو کې چې د کلنا امریکا او پاکستان ترمنځ په تعلقاتو کې کړکېچ راغلی دی نو د ډرون جازونو په بریدونو کې هم کمی راغلی دی. په روانه میاشت کې په شمالي وزیرستان ایجنسی کې دغه اولنی برید دی. دین اوړاندې تیر میاشت کې په شمالي او سویلي وزیرستان کې ټول سلور بریدونه ترسره شوي ول. دغه برید په داسې حال کې ترسره شو چې د امریکا د پاکستان او افغانستان د لپاره ځانګړي استازي مارک ګراسمن د پاکستان په دوره دی او نن بعد د پاکستان لوړپوړو چارواکو سره ملاقاتونه کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د امریکای د بهرنو چارو وزیر هیلری کلینټن رائټرز خبری اجانس ته ویلي چې امریکا دې ته چمتو ده چې حقانی ډلې سره د سولې خبري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا یو شمیر چارواکي په دې فکر کوي چې دغه ډله د ترهګرو په نړیوال تور لیست کې شامل کړي او داسې تورونه هم دي چې دا ډله د پاکستان د استخباراتو له ادارې سره اړیکې لري او پر امریکایي اهدافو د دوی په لارښوونه بریدونه کړي دي. دغه راز امریکا پر پاکستان داسې فشارونه هم راوړي چې د دې ډلې پر ضد فوزي عملیات وکړي. نو آیا دا د امریکا د پالیسۍ بدلون دی او که نه؟ نو په سیمه کې دا دریز س اهمیت ولري. حسيب شهید د پښتنې د دفاع چارو کارپو او خبريال سمي يوسفزي سره په خبرو کې جواب کړي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن رویټرز خبری اژانس ته وویل چې د حقانی شبکه په افغانستان کې د افغان ځواکونو او بهرنیو سرتیرو لپاره ډیره خطرناک ده، خو امریکا دې ته چمتو ده چې له دې ډلې سره د سولې خبرې وکړي. د حقانی شبکه د امریکا پخوانی لوی درستیز اډمیرال مایک میولن تورن کړی ده چې د سپتمبر په 11مه یې د امریکا او ناټو پوځیانو پر اډې په میدان وردګ ولایت کې چاودنه کړې چې په دې پیښه کې و اویا بهرني سرتیری ټپیان شول. دغه شبکه همداراز تورن ده چې د سپتمبر په 11مه یې په کابل کې د امریکا پر سفارت برید کړی دی، خو د اډمیرال مایک میولن په وینا د دې بریدونو تر شا ISI یا د پاکستان د استخباراتو ادارې لاس درلود. خو اوس د چارو څارونکي خبريال سمي يوسفزي وايي چې د هيلري کلينټن نوې بیان د دې څرګندونه کوي چې امریکا غواړي د پاکستان لاره له طالبانو او حقاني ډلې سره د سولې خبري وکړي.
زموږ په خیال د ميرمن کلينټن د بیانونو د څرګندېږي چې اوس هم په افغانستان کې مذاکرات او د پارا چانس شته او قربانه د پاکستان په رضامندی او د پاکستان په خوخه کار وشي د مذاکراتو د فاره یو فضا جوړېدل شي.
دا چې پر امریکایي اهداف باندې په افغانستان کې د حقانی شبکه او د دې شبکې ترشا د پاکستان د لاس لرورو تورونه ولګیدل او زینو امریکایي چارواکو یې پخله هم وکړ او د پاکستان او افغانستان اړیکې هم تر ډیره د دې فشار لامل ترنګل شوې چې غنې د حقانی شبکې پر ضد د وزیرستان کې عملیات وکړي. اوس د هیلری کلینټن دا بیان آیا د امریکا په پالیسۍ کې بدلون دی او که څنګه؟ د چارو څارونکي او خبريال یوسف زیوی امریکا پاکستان ته یو ور بیا موقع ورکړی ده.
شاله امریکایانو دا درک کړی ده چې د طالبانو سره د مذاکراتو واحد لار او دروازه او ځای پاکستان دی. د عمل زما په خیال دا یو ستر بیان ده. په دې سره ممکن امریکا پاکستانیان اوس په دې خوشاله شوي وي چې یعنی امریکایان چې زمونږ له دا غوښتنه کوي چې د حقانی د نتورک پر خلاف عملیات وکړي، دوی په خپل او اوس په دې لټه او کوشش کوي چې د امریکا د حقانی نتورک سره رابطه ولري. نو زما په خیال دا یو ډول پاکستان کو یو آفر ورکول دی یا یو موقع ورکول.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا د حقانی شبکې سره د سولې د خبرو په اړه وویل چې د سولې له وړاندې سره سره د حقانی شبکې د غړیو د وژلو او نیولو هڅو ته بهرنی پوځیان دوام ورکوي او هغوی د غډل هم په افغانستان کې د افغانانو او بهرنیانو په وژنه بسنه نه کوي. خبریال سمی یوسف زی مشال رادیو ته وویل چې امریکایان یوازې د حقانی لړل سره نه، له طالبانو سره هم د سولې خبرو ته چمتو شوي دي او باید طالبان له دې وړاندیزه ګټه پورته کړي.
ازما په خیال ک طالبان یو ډول سیاسي ابتکار شروع کړي، نو ازما په خیال دغه جګړه چې دوی سرتره سوال غواړي ممکن په ډیرو اسانو شرایطو سره دوی سرته ورسي. مثلا پخوا امریکایانو ډیر زیات شرایط لرل، بشر د حقوقو، د افغانستان د دوباره آبادی او د القاعده سره د تړاو نه لرل. زما په خیال اوس ممکن ک طالبان مذاکرات او تکینی د بشر د حقوقونو، د خزو د حقوقو، د یو څه نرمخ په لرلو سره او القاعده سره د تړاو پښکولو سره دوی کولی شي چې امریکای سره یو روغ جوړی ته ورسي.
د حقانی ډلې یو شمیر غړي د ترهګرو په ډله کې امریکا مخکې له مخکې شامل کړي دي، خو د حقانی ډلې په برخه کې لا تر اوسه پریکړه نه ده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په کوم ځای کې چې جګړه روانه وي د خبرو لاره هم پرانیستې وي او کله بیا جګړه او خبرې یو ځای پر مخ سي او داسې هم کېږي چې اوربند وشي او بیا د سولې خبرې روان شي، خو په افغانستان کې به پر ترهګرو فشار ته دوام ورکړل شي سو طالبان روغې جوړې خبرو ته چمتو کړي شي. د افغانستان لورې په دې برخه کې لا تر دې دمه په دې اړه کومه تفسیره نه ده شوې، خو ولسمشر حامد کرزي په دې وروستي وکي کله چې د سولې د عالی شورا مشر برهان الدین ربانی ووژل شو د روغې جوړې د بهیر په اړه خپل دریځ بدل کړ او ویل چې له دې وروسته به د سولې خبرې له پاکستان سره کوي نه له طالبانو سره.
حسیب شهید وا چې د امریکای د بهرنیو چارو وزیر لخوا د حقانی شبکې سره د خبرو په اړه تاسو ته رپورت وړاندې کول. مایکل سیمپل په فارن پالیسی مجله کې د حقانی شبکې یو مهم قومندان مالی خان په اړه مقاله لیکلې ده. سوچ چې د ناتو لخوا په افغانستان کې ونیول شو، د لیکوال په وینا مالی خان د حقانی شبکې یو تر ټولو مهم قومندان وو چې په افغانستان کې په فعال توګه په وسلوالو نخطو کې رول لوبوي. اما چا زمي دغه مقاله لوستي او مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
په فارن پالیسی مجله کې د حقانی شبکې د مشر کمانډان مالی خان په اړه لیکل شوی چې نوموړی تر هغه څو ورځې وروسته ونیول سو کله چې د امریکا د ګډ ځواکونو په خواني مشر اډمیرال مایک مولن کانګرس ته په خپل وینا کې په ډاګه کړ چې حقانی شبکې او د هغې ملاتړ یعنی آی اس آی په افغانستان کې د بې ثباتۍ راوستلو تر ټولو لوی سبب دی. په مقاله کې راغلی چې ځینې وخت چې یو یاغي وسلوال ونیول سي یا ووجل سي نو د هغه په اړه مبالغه کیږي او د هغه د ارزښت زیاتولو هڅه کیږي، خو د مالی خان نیول داسې نه دی. هغه پرشته هم د حقانی شبکې یو تر ټولو مهم کمانډان وو چې د شبکې مشر جلال الدین او د هغه زوی سراج الدین ډیر باور پرې کاوه. هغه په مستقیم ډول ټول عملیات څارل او د یاغیتوب د جاري ساتلو لپاره د وسلې او خوراک رسولو سربیره د ډلې د منظم کېدو چارې هم په غاړه درلودې. د مالی خان استوګنځای د وزیرستان په مرکز میرانشاه کې وو، خو هغه ډیر وخت هلته نه تیراوه. مقاله زیاتوي حقانی شبکې له زدران قبیلې څخه راپورته شوې ده. مالی خان په دې شبکه کې مهم ځای په دې پیدا کړی چې هغه نه یوازې د دوی غړی وو بلکې د هغه تعلق هم له زدران قبیلې سره دی. د نوموړي کورنۍ له جلال الدین او سراج الدین سره خپلوي هم لري. یوې خواته د مالی خان خور د سراج مور ده او بلې خواته بیا د نوموړي تره یا اکا د جلال الدین له خور سره واده کړی دی. مالی خان د شبکې د مشرتابه په ځایناستیتوب کې مهم رول ولوبوي کله چې مشري له جلال الدین څخه د هغه زوی سراج الدین ته سپارل کېدل. مقاله لیکي مالی خان د حقانی شبکې یو وفادار مشر ګڼل کیږي او په همدې خاطر هغه په شبکې کې یو مهم رول درلودي. نوموړي په وزیرستان کې د القاعده په څیر د خپلو اتحادیانو له تجربو څخه هم ګټه ترلاسه کړې وه. نوموړي یو شمیر ځانمرګي هم د بریدونو لپاره افغانستان ته لیږلې وه چې یوه بیلګه د کابل پر کانټیننټل هوټل برید وو. د پوځي کارونو د ترسره کولو ترڅنګ مالی خان د حقانی شبکې د کاروبار ناظم هم وو. آن د 1980 په لسیزه کې هم د شبکې د پیسو چارې د ترسره کولې. حقانی شبکې د خلکو په ترټولو سره د پیسو په لاس راوړلو هم بدنامه ده او په افغانستان کې تر 2001 کال وروسته دغه شبکې کاروباري ګټ ته هم مخ کړې ده چې مالی خان یې چاري پر مخ بیولې. مقاله زیاتوي د مالی خان په نیولو سره حقانی شبکې ته ډیر زیان ورسېدی او پر فعالیتونو به یې هم بد اغیز وغورځيږي. خو دغه په ژوندۍ توګه نیول دا ثابتوي چې د امریکا یا ناتو لپاره تر وژل کېدو ژوندۍ نیول کېدل ډیر زیات اغیزمن ثابتې دای سي.
دا مشال ریډیو ده.
سن صبح کې د خاري نظام حکومت پر سر د سیاسي ګوندونو ترمنځ شخړه د 1300 کلونو راځي روانه ده چې لوجه خار کې امنیتی ستونزې هم وخت په وخت رامخته کیږي. پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن د دغه ستونزې د هوارولو په مخه د یو نوې تجویز وړاندې کړی دی او په ټول سیاسي ګوندونو غږ کړی دی چې دغه تجویز ومني ترڅو خار کې تلپاتې امن قائم پاتې شي. نور حال د کراچۍ نه د مشال لډیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
عوامی نیشنل ګوند، مسلم لیگ پنکشنل او مسلم لیگ قاب ډلې کڅه هم وارد مخه سند صوبه کې د خاري نظام مخالفت او د کمیشنری نظام حمایت کړی دی، خو اوس د پیپلز ګوند د پخوانی وزیر ذوالفقار مرزا په مشرۍ کې د پیپلز ګوند یو شمیر نور ممبرانو هم د دغه بل مخالفت اعلان کړی دی او خاري نظام حکومت یې د سند صوبه د خلکو په تاوان بللې دی. کڅه هم سند صوبه کې د خاري نظام په سر شخړه د تیری اوګدي مودې راهسې روانه ده، خو د انساني حقوقو کمیشن د دغه شخړې د هوارولو لپاره یو نوې تجویز وړاندې کړی دی چې پکې ویل شوی چې له انتظامی پلوه د کراچۍ ښار په دریو برخو وویشل شي. په دې حقله د یاد شوي ګوند یو چارواکي آی ای رحمان د شروع په ورځ کراچۍ کې خبري غونډې ته داسې ویل:
هغه چاته کې چې
منگ دا غوڑو چی دی ستونزی تا گڑ حل لارا او قتل شی که سیاسی گوندونا پخپلو دریزونو دا سی کلک ولاړ پاتی شی نو هیس گٹا نه لري. یو میاشت کې د اوسنی ارډیننس موده پای ته رسیږي مخکې له دې چې بیا جګړه شروع شي. سیاسي ګوندونو سره یو میاشت وخت د دې ستونزې د حل لپاره پاتې دی. د نوموړي په خبره کراچۍ کې د هدفي وجونو یو وجه دا هم ده چې سیاسي ګوندونه د ښار په انتظامی جوړښت تر اوسه متفق شوي نه دي او هر ګوند په ښار کې د کنټرول مضبوطولو لپاره په خپل دریز کلک ولاړ دی. څېړونکي وایي د انساني حقونو د کمیشن لخوا وړاندې کړی شوی تجویز د مینا روی هنداره ده چې پکې د ایم کیو ایم، پیپلز پارټۍ، اے این پی او نورو ټولو ګوندونو غوښتنو ته یو شان پاملرنه شوې ده. د سیاسي چارو کارپوه نوید الحسن په دې حقله وایي
بالکل درمیانه فیصله ده، خو خبره دا ده چې دې لپاره به پولیټیکل ویل کم ځای نه راځي. دا څو پیرې دا وشو چې بای دا د دې چې کوم میجر یو کوالیشن پارټنر د ایم کیو ایم هغوی خپل مطالبات مناولو لا هغوی د حکومت نه راوځي او چې دوی بیا هغوی له لړشي او منتونه او سماجتونه هغوی بیا واپس حکومت کې راولي. نو خبره دې ده کرانه چې د مختلف قومیتونو په منځ کې دا ښار تقسیم شوی دی آلریډي. که د سپریم کورټ فیصله ده، که د ایس آر سی پی رپورټ دی،
د نوموړي په خبره کې ایم کیو ایم او نور ګوندونه د ښاري نظام په حق له پخپلو وسنیو دریزونو کې نرمي راولي، نو نه یوازې دا چې د ښاري حکومت په سر به د نوو پیدا کېدونکو شخړو مخه ونیول شي، بلکې دا به په ښار کې د تلپاتې امن دپاره هم ګټورې پایلې ولري. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
روسو له هغه امریکا د تیری د شروع په ورځ ایران د واشنگتن لپاره د سعودي عربستان د سفارتکار د وجنې د پلان په جوړولو تورن کړ. امریکایي چارواکي ویلي دي چې دغه هیواد د نړیوالو اقدارو څخه د سرغړونو لپاره باید مسول وګرځول شي. نور حال د واشنگتن نه د مشال ریډیو خبريال هارون باچا په دې رپورت کې راکوي.
د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن او دغه هیواد مرستیال ولسمشر جو بایدن د زیارت په ورځ د ایران حکومت په هغه تروریستي پلان جوړولو یو ځل بیا تورن کړل چې د دوی په خبره غوښتل یې پترس کې د امریکا لپاره د سعودي عربستان سفیر عادل الجبیر په واشنگتن کې ووژني. د امریکا د انصاف وزارت د تیرې شورو په ورځ د هغو تنانو چې د ایراني حکومت لپاره یې دغه پلان د ترسره کولو مسولیت پر غاړه اخیستی و نمونه افشا کړل او ورباندې بندیزونه ولګول. میرمن هیلری کلینټن په واشنگتن کې د امریکا د یوې څېړنیزې ادارې لخوا جوړې یوې دستوري ته د وینا پر مهال د ایران دغه دسیسه د نړیوال او هم له امریکایي قانون څخه د بدنامۍ ډکه یوه اثر غړونه وبلله او په خپلو لویدیځو ملاتړو هیوادونو یې غږ وکړل چې د ایران د دغه عملیې کلکه غندنه
وکړي.
دا رقم بې باکه عمل نړیوال اقدار او نړیوال نظم بې ارزښته کوي. ایران باید د خپلو کړنو لپاره مسول وګرځول شي. د هغو اقدامو په زیاتولو چې لوی سارنوال پرون اعلان کړل، امریکا د ایرانی حکومت دننه پر هغو کسانو چې له دې توتی سره ملګري ول بندیزونه سیوا کړي دي. دغه راز د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن له امریکایي ټلویزیون اے بی سی سره په مرکه کې وویل، موږ د ایرانی رژیم د غندنې او د ده د لا زیات ګوښه کولو په موخه د نړۍ له هیوادونو سره سلا مسلات پیل کړي دي. په عین وخت کې فرانس پریس خبری ایجانس په خپل راپور کې د ایران پر ضد د امریکا لخوا د پوځي اقدام کېدلو احتمال ردوي. اجانس د پینټاګون د ویان کیپټن جان کیربی لخلی لیکي چې وایي دغه نوی راپورت شوی موضوع یو عدالتي او ډیپلوماټیکي بڼه لري او باید له دغو لارو هوار شي. اخو بیا د بلجیم د پلازمینې برسلز نه را رسیدلی خبرونه وایي چې اروپایي ټولنې هم د سعودي عربستان د سفیر د وژنې پر ایرانی پلان سخته اندېښنه ښودلې ده. د اتحادیې د بهرنۍ اړیکو د څانګې د مشرې کیتھرین اشټن ویاندې میجا کوکیجنک خبریالانو ته وویل دوی منتظر دي چې دغه د سی سی په هکله رښتینی حقایق یې لاسو ته ورشي. موږ باوري یو چې د امریکا عدالتي نظام به وکولی شي زر د دا شوې جنایي کړنې په هکله وضاحت مخې ته راوړي او که چیرې واقعیت په رښتیا هم دغه سی وي، نو دا به د نړیوال قانون یوه غټه ماتونه تشکیل کړي چې له ځانه سره به جدي نړیوالې اغیزې ولري. او موږ د ایران په حکومت غږ کوو سو د امریکا له عدالتي نظام سره پوره پوره همکاري وکړي. رسنیو د فرانسې د خارجه وزارت په حواله هم لیکلي چې وایي د امریکا لپاره د سعودي عرب د استازي د وژلو د ایراني حکومت د طرحې غندنه کړې ده. راپورونه دا هم وایي چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سوسین رایز د دې لپاره چې د ایران پر ضد اقدام کولو لپاره نړیوال ملاتړ ترلاسه کړي، د زیارت په ورځ په امنیت شورا کې د غړو هیوادونو له استازو سره جلا جلا ولیدل. خو ایران بیا په عین وخت کې په دغه لګول شوي د سعودي عرب د سفیر د وژلو د هڅو امریکایي تورونه ردوي. فرانس پریس خبری ایجانس د ایرانی العالم ټلویزیون د یو راپور حواله ورکوي چې لیکي د ایران خارجه وزیر علی اکبر صالح د کابینې له غونډې وروسته وویل ایران له سعودي عربستان سره ښې اړیکې لري، او دا چې امریکا یو شر جوړونکي صورتحال مخې ته کړی چې موخه یې د امریکایانو توجه د دغه هیواد له داخلي مسلو څخه بل یوې موضوع په لو اړول دي. اجانس د ایران د سپاهي پاسداران د یو مشر قمندان بریګیډیر جنرال حسین سلمی هغه وینا هم راغستې چې نوموړي د ایران دولتي ټلویزیون سره په خبرو کې د سعودي عرب د چارواکي د وژلو په پلان کې د ده د تنظیم د ښکېلتیا تورونه بې ځایه بللې دي. د ایران د دولتي ټلویزیون په پاڼه د دې هیواد د یو چارواکي چې نوم یې نه ده ورکړل شوی دا وینا هم خپره شوې چې وایي د امریکا دا چې په ایران کې د اسلامي انقلاب له بریا څخه راپدې خوا یې د دغه هیواد د ګټو پر ضد د ترهګرو ډلو ملاتړ کړی دی. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اوریدونکو په پیښور کې 12:30 بجې شوې دي. د غرمې امچا اعظمي استودیو ته را رسیدلې دي د خبرونو لنډی سره.
په شمالي وزیرستان کې د ډرون په برید کې درې مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د پاکستان او امریکا لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګراسمن نن د پاکستان په دوه ورځني دوره اسلام آباد ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د افغانستان پر حکومت غږ کړی چې بشري حقوق پلي کړي او د اداري فساد مخه ونیسي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر او د سعودي بادشاه ژمن دي چې د هغه چا په ضد به یو ګډ او جدي غبرګون وشي چې د سعودي د سفیر د وژلو په دسیسه کې لاس لري. د نایجیریا یو وګړي د خپل هغه جرم اقرار کړی دی چې غوښتل یې په 2009 کال کې د مسافرو ډاکه امریکایي الوتکه په نیکر کې د پټکړ شوي بم له لارې والوزوي. متضاد راپور نشي چې د لیبیا د واکمنې قامي عبوري شورا لخوا د هیواد لیرې کړسوي مشر معمر کسافي زوی معتصم کزافي نیول شوی دی، او د امریکا د کالیفورنیا ایالت د وریښتان په یو عمام کې د یو سوال تن لخوا اته کسان وژل شول.
احمد شاه زمیو چې د خبرونو لنډیزې وړاندې کولو. اوریدونکو اوس وخت را رسیدلې دی د پاکستان د کورونو ورسپانو ته د کتنې چې د اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل راکوي.
نن اکثره ورسپانو خپل ادارې د بلوچستان په صورتحال لیکلي دي. د کې موږ د انګریزي ژبه ورسپانې ډیلی ټایمز اداریا ستاسو د پاره راغستې ده چې وایي چې د وزیر اعظم په شمول د اعلی حکومتي چارواکو د داوو او وادو باوجود بلوچستان کې حالات خن شو، او اوس هم هر ورځ د مختلفو ځایونو نه مړی ترلاسه کیږي، او 1300 میاشتو کې د 200 به درکه شوي کسانو مړی ترلاسه شوي دي. ادارې لیکي چې یو طرف ته حکومت د امن او مذاکراتو خبرې کوي او وایي چې مرور بلوچ اولس مشران با پخله کولی شي، ولې بل طرف ته د بلوچستان اف سي او استخباراتي ادارې پخپله د دوی په وجنه او تختونه کې ککړی دي، او بلدا چې تر اوسه د یو مرور بلوچ سره چا خبرې نه دي کړې. اداریا اخره کې لګي چې که حکومت غواړي چې بلوچستان کې امنیت پزې شي، نو اول با خپل ادارې د هغه کارونو نام منی کوي کوم چې پرویز مشرف شروع کړی وي، او بیا با د بلوچو سره په آزاد زړه او دماغو خبرې کوي. ګنې د دې نه بغیر بلوچستان کې امن راتلل ګران دي. د دې ترڅنګ مشرق پانی خپل اداریا د حکومت لخوا د بجلی په سبسډي ختمولو لیکلې ده، او وایي چې یو طرف ته که حکومت په بجلی سبسډي ختم کړه، نو بل طرف ته د نوي ټیکسونو پریکړه هم کړې ده چې د ستمبر د میاشتې نه به عملی ګڼل کیږي. او د دې سره سره د پېټرولیم وزارت هم حکومت ته ویلي دي چې د ګیس په نرخ کې د هم د ټیکس په مت کې زیاتوالی راولي. اداریا وایي چې د سره به پولیس نور هم زیات بوج پریوزي، ځکه چې حکومت د خپل فضول خرچو زور د اولس نه وباسي. د دې په ځای په کار وا چې دوی خپل خرچې کمې کړې وي، او د ټیکس یو داسې نظام یې جوړ کړی وو چې ورسره زیات آمدن والا خلکو باندې ټیکس ورکول لازمی شوی وو، او په هغه څنګه هم ټیکس لګولی وو چې دا وخت د ټیکس نه آزاد دي. او دغه شان د آج ورسپانې ادارې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د هغه اعلان په اړه لیکلی ده چې وایي چې د ترهګرې چپو کې وران شوي ټول سکولونه به بیا د سره جوړول شي. ادارې وایي چې د ترهګرې خلاف جنگ کې شرخوخو او اورپکو د الکانو او جینکو یو شمېر سکولونه د چودونکو موادو او ځانوجونکو چودنو سره تباه کړي دي. د دې تر ترڅنګ د صحت مرکزونه او نور بنیادی ډانچه هم ځپلې شوې ده، چې ورسره که یو طرف ته د صحت او نور اسانې نشته، نو ماشومان هم ورسره د سبق نه محرومه شوي یا بیا په کولاو ډاګو کې زده کړې کوي. ادارې لیکي چې د ترهګرې د مخنیوي لپاره د نورو خلکو سره سره عالمانو او دینی پوهانو له هم خپل کردار ترسره کول پکار دي، او ورسره ورسره د حکومت اعلانات هم د ستاینې وړ دي، خو باید چې زر تر زره دې ته عملي شکل ورکړي شي چې د تعلیم سره سره ولس ته د صحت او دغه رنګ نورې اسانې هم په لاس ورشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې ما درلا د ورسپانې واشنگتن پوسټ او د یو استخباراتي ویب پاڼې سټارټ فورټ مقالی چې د ایران لخوا په واشنگتن کې د سعودي عرب د سفیر او د افغان ولسمشر حامد کرزی د وژلو د پلان په اړه دی لوستلی دي، او دا رپورټ مې درته برابر کړی دی. واشنگتن پوسټ ورسپانې کې لیکوال ډیوډ اګنیش مقاله د امریکا لخوا په هغه اډه لیکلې ده چې ایران په واشنگتن کې د سعودي عرب د سفیر د وژلو پلان لرلو او دا هڅه شنډه کړې ده. ورسپانې لیکي ایران په خپل امریکا ته یو موقع په لاس ورکړې ده چې تهران کمزورې کړي، او دا په داسې حال شوې ده چې امریکایي چارواکو ویلي وو ایران ته زیان رسیدلی شي، بیا ایران دا تورونه ردوي او دروغ یې بلي. ورسپانې لیکي په واشنگتن کې د وژنې پلان ډیر زړور وو. ایران په 1903 اتیم کال کې په یو پټه کاروای کې په لبنان کې په امریکایي سفارتخانه بریټ کړي وو، خو چرې هم د امریکا دننه څه کاروای نه دکړي. ورسپانې کې کچره د یو شپانو تورونه رښتیا ثابت شي، نو دا به د ایران القدس فورس لخوا یو غیر منظم او د دوی د معیار نه پرته کاروای وي. ورسپانې زیاتوي که دا تورونه رښتیا وي، نو ایران به په نړۍ کې نور هم یوازې شي او نړیوال فشار وپې هم زیات شي. بلخوا سټارټ فور ویب پاڼه چې د استخباراتو څارنه کوي یو مقاله د افغان ولسمشر حامد کرزی د وژنې د پلان په اړه لیکلې ده. د افغانستان قومي سلامتي ادارې د اکتوبر په 15 نیټه ویلي وو شپږ کسان یې د ولسمشر حامد کرزی د وژلو پلان په ترڅ کې نیولی دي. د ادارې تر مخه د نیول شو کسانو تعلق د القاعده او حقانی ډلې سره دی. ادارې د نیول شو کسانو او د دې پلان په اړه نور تفصیل نه دی شریک کړی چې څومره هدا پوری پلان عملی کولو ته نږدې شوي وو. سټارټ فور به پانه زیاتوي د دې تفصیلاتو نه بغیر د خبره نشي معلومې دي چې آیا د نیول شو کسانو نه څه تیروتنې شوي وي، او که آیا د افغان استخباراتو د چټک معلوماتو په اساس دا هڅه شنډه کړې ده. افغان استخباراتي ادارې دا هم ویلي وو چې دا پلان په پاکستان کې جوړ شوی وو. سټارټ فور لیکي چې د افغان قومي سلامتي اداره په معمول کې په پاکستان د داسې قسمه هڅو تورونه لګوي، او دا د کرزی د پالیسۍ مطابق هم ده. د سره سره د افغان د سولې عالي شورا مشر استاد برهان الدین ربانی وجنې تور هم په پاکستان لګولی شي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې ټاکل شوی په افغانستان کې مشت بهرني ځواکونو و د 2016 کال تر پایه د دې هیواد د امنیت ذمہواري په تدریجي ډول افغان ځواکونو ته وسپاري. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په افغانستان کې د ایساف یا د نړیوال سوله ساتونکو ځواکونو د راتلونکي کال د ماموریت منظوري ورکړې ده. نور حال د واشنگتن نه د مشال ریډیو خبریال هارون بچا راکوي.
د دغه پریکړه لیک په ترڅ کې چې د امنیتي شورا د زیارت د ورځې په غونډه کې د رایو په اتفاق سره تصویب شو، د ملګرو ملتونو غړو هیوادو ته وویل شول سو د ایساف یا د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو په تجهیزولو او په افغانستان کې د امنیت او ثبات په برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو لخوا په خبري شوې بیانیې کې راغلي، امنیتي شورا تیر کال په لزبن کې د ناټو او افغان حکومت ترمنځ لاسلیک شوې د همکارۍ او د دوام د اعلامیې هرکلی هم وکړ چې مخه افغانستان ته د پیښو امنیتي ګواښونو پر وړاندې د دې هیواد د ځواکونو ظرفیت پیاوړی کول دي. امنیتی شورا ایساف او نور همکارانو ته ډاډ ورکړل سو د افغان ملي امنیتی ځواکونو د روزنې چارو ته په ادامه ورکولو دوی په خپل خپو د درېدو جوګه او دغه رنګ په ترڅ کې د دوی هغه استعداد چې وکولی شي د ټول افغانستان د امنیت د ټینګولو مسولیت په خپلو لاسو کې واخلي قوي کړي. د ملګرو ملتونو د امنیتی کونسل د 13 ورځې غونډې د افغان واکمن مقاماتو لخوا په زیاتیدونکي ډول د مشرتابه د رول د خپلولو او د دوی د اعظم ستاینه وکړه چې ورسره د افغان پوځ او پولیسو لپاره د پلان شویو پراختیایي پروژو د عملي کولو په لړ کې د نړیوالو مرستو په خبره هم ټینګار وکړ. د امنیتی شورا غونډې هم دغه راز د ایساف او د ناټو د لوړې کچې غیر نظامی استازو ته له افغان حکومت او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي سکتر د استازي له دفتر سره د خپلو همغږیو د لاسي واکولو سپارښتنه وکړه. په عین حال کې امنیتی کونسل د افغانستان د امنیت اوسنی حالت د جدي اندېښنې وړو باله چې په دغه لړ کې د طالبانو او القاعده لخوا روان انتحاري بریدونه او د نشه یي موادو د قاچاق او له ترهګرۍ سره د دې موضوع د نږدې تړاو په څیر ستونزې په ځانګړې توګه یادې کړې. شورا په دې ورستیو کې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په خاصه توګه د میرمنو او ماشومانو په مرګ ژوبله اندېښنه څرګنده کړه چې دغه رنګ د یو زیات شمېر پیښو پړی بیا په طالب وسلوالو په القاعده او په نورو افراطي ډلو واچوله. د امنیت شورا البته په ایساف او په نورو نړیوالو ځواکونو زور راوړو چې د جګړو پر مهال د عام وګړو څخه د دفاع خپلې هڅې لا پسې ګړندۍ کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ایساف ځواکونو د ماموریت راتلونکي کال ته د اوږدولو پریکړه په داسې حال کې کوي چې د یاد سازمان د سرمنشي د دغې تیرې میاشتې راپور وښوده چې د روان کال د اګست تر میاشتې پورې په افغانستان کې د میاشتنیو امنیتي پیښو اوسط د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې ډېرش زیات شوی دی. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د افغانستان کونړ ولایت په وټاپور ولسوالۍ کې د خونځو شاګردان او سازان وایي چې کله حکومت او کله هم طالب وسلوال د دوی له سکول نه د سنگر کار اخلي. دوی وایي چې حکومت د نظامی اډې د دوی له کلو او خونځو څخه لری فاصله کې جوړ کړي تر خو دوی وکړی شي چې په آرامه فضا کې خپل زده کړې ترسره کړي. نور حال سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عبید په یو رپورت کې راکوي.
د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ د یو خونځي زده کوونکي وایي چې په جګړه کې ښکېلې ډلې له خونځي څخه د سنګر کار اخلي. دی وایي چې کله د ایتلافي ځواکونو او کله هم د وسلوالو طالبانو د درنو او سپکو وسلو په ډزو د دوی خونځی په نښه کېږي. څو تنو زده کوونکو په دې اړه مشال ریډیو ته وویل. یوازې زده کوونکي نه دي چې امنیتي ستونزو یې په ژوند او تعلیم بده اغیزه شیندلې، بلکې ښوونکي هم اندېښمن کړي دي. د رفیق الله په نوم یو تن ښوونکی وایي چې که هر ورځ نه وي نو ورځ پس د ښوونځي شاوخوا جګړه رامنځته کېږي.
طالبان راځي دغه د مکتب د خوا شا سیمې نه ډزې کوي او په مقابل کې اردو ډزې کوي چې مکتب یې مشتلی دی او دغه وجه نه شاګردان نشي راتلی. مکتب هم لګېدلی دی او په دغه ورځ چې کله ډزې نو موږ نشو تللی. په هره ورځ که نه نو په دویمه ورځ خامخا جنګ کېږي. دغه
د شمسرحمان په نوم یو بل ښوونکی په جګړه کې له ښکېلو ډلو غواړي چې ښوونځي ته دې زیان نه رسوي.
هغه امریکایان دي هم د مکتب کومه صرفه نه کوي، کوم خیال نه ساتي. که طالبان دي هم د مکتب کومه خیال نه ساتي. هم د اطلاعاتي قواوو نه غواړو او هم د طالبانو نه دا غواړو چې مطلب تعلیم ته نقصان نه رسوي.
د کونړ ولایت د پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی هم دا مني چې د دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د ښوونځیو ودانۍ په ګولیو لګېدلي او په سلګونو ماشومانو زده کوونکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.
د دیارلس سوه یو اتیاوم کال نه تر دیارلس سوه نویم کاله پورې ټول یو سلو درې نوي تنه شاګردان شهیدان شوي دي او همدارنګه د درې سوه نه زیات شاګردان زخمیان شوي دي. د ځان د دفاع په خاطر په هغه موقعیتونو کې چې هلته دولت دی او که مخالف دی هغوی جنګ کوي دا حالت رامنځته کېږي. کېدای شي زمونږ د مکتب نه هم د یو سپر په حیث باندې استفاده
وکړي. دونی ورده چې په کونړ ولایت کې ډیری نظامی مرکزونه په ګړمیشتو سیمو او یا هم له خونځو سره نږدې جوړ شوي چې د خلکو په وینا لدی عمله په جګړه کې زیاته مرګ ژوبله ولسی وګړو ته اوړي. دا په داسې حال کې ده چې د کونړ ولایت چارواکو سو واری په ایتلافي ځواکونو غږ کړی دی چې خپل مرکزونه دي د کلو او بانډو څخه په لرې فاصله کې جوړ کړي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
د افغانستان د خوست ولایت ځای چارواکي وایي چې په خوست کې د خر د پراختیا ترڅنګ د سیمه ایز ادارې نور ستونزې دي چې د خوست اداره او عامولس ورسره مخ دي، او په دې برخه کې د جدي کار لپاره د مرکز کابل او نورو مرستندویا ادارو مرستې ته اړتیا ده. په دې اړه نور تفصیل له خوست نه د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متنوال په دې رپورت کې اورو.
د خوست ولایت د ولی ویان مبارز محمد زدران وایي چې دا مهال د ښار د پراختیا لپاره ډیره اړتیا ده. خوستون زیاده ده چې په ښار کې ډیر ځمکه د کرنې او دفاع وزارتونو اړوند دي، او ښاروالي پکې د پراختیا خپلې پروژې نشي عملي کولای. دوی هم همداشان د غلام خان بندر چې په وینا یې د هیواد له نورو بندرونو کراچۍ ته نږدې 400 کیلومتره لنډ دی، رسمي ترانزیت، د صنعتي پارکونو، د زراعت په برخه کې د بندونو، پلونو او د برېښنا نشتون هغه ضرورتونه وبلل چې ولس یې له دولت په وار وار غوښتنه کوي. خوب خبره د ستونزې د ځایي ادارې له وس پورته دي.
په ټینګار سره د مرکزی دولت د محترمو مسؤلینو څخه غوښتنه ده، او هم د نړیوالې مرستندویو ټولنې څخه غوښتنه او ده چې دوی په دغه برخه کې زموږ سره هغه ډول مرسته وکړي کوم چې د دې کارونو لپاره ضروری ده.
مبارز محمد زدران زیاتوي چې دوی په دې وروستیو کې د داسې کسانو پر وړاندې جدي ګامونه اخیستي، او یو شمېر هغه مامورینې چې د دوی پر وینا په فساد او غاصبینو سره په مرسته تورن وو نیولي، او اوس پوښتنې او ګروګانې ترې روانې دي.
هغه کسان چې په دې کې ښکېل ول هغه د قانون منګولو ته وسپارل. دوی موږ ته په بېلابېلو برخو کې هغه 4.5 میلیونه افغانۍ وسپارلې، موږ د دولت خزانې ته سپارل دي. دوی خپله سزا تېره کړې، په سزا رسېدلې دي، اما نور زموږ د اداري فساد پر وړاندې مبارزه جدي دوام لري.
د خوست والی ویان په خپلو خبرو کې د دغه ولایت د کرنې نیول شوي رئیس ته په اشاره سره وویل چې دی او ورسره د یاد ریاست ځینې نور کارکوونکي له هغه چا سره د همکارۍ په تور نیولي چې غوښتلې په چلو فریب غیر قانوني ډول سره 400 جریبه ځمکه له مزار شریف خوست ولایت ته تبدیل او بیا یې دلته خرڅه کړي. ځایي چارواکي وایي چې د خوست ستراتیژیک موقعیت ته په کتو کچېرې خوست په اقتصادي، سیاسي او امنیتي لحاظ پیاوړی وي، په ټول افغانستان اغیز مثبت وي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
دا مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو،
مشال رادیو،
السلام علیکم.
دا مشال
رادیو
00-0202-11-2-1 خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږ دی.
د امریکا حکومت د فاټا سیکرټریټ سره د درویشت میلیون ډالرو مرسته کړې دي. دا مرسته د هغه پروګرام برخه ده چې تر مخه په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د لیویز ځواکونو قوت زیاتول دي. نور تفصیل د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په دې رپورت کې راکوي.
په قبایلی سیمو کې د لیوی ځواکونو د ترګرۍ په ضد د طاقت زیاتولو لپاره امریکایي حکومت 14 نوي پیک اپ ډاټسنی او 15 نوي ایمبولانسي چې قیمت یې د 300 میلیونو ډالرو برابر دی فاټا سیکرټریټ ته حواله کړی دی. په دې لړ کې په فاټا سیکرټریټ کې د یو دستوري پر مهال په پیښور کې د امریکای کونسل جنرال ماری ریچارډ د دې پیک اپ ډاټسنو او ایمبولانسو چابیانی د قبایلی سیمو لپاره د امنیت په ځای کولو سیکرټری تاریخ حیات ته حواله کړي. په دې لړ کې د امریکای د سفارتخانه ویاندې ریبیکا ډینس مشال ریډیو ته وویل او دا ټیک دا چې نن موږ 15 نوي ایمبولانسي او 14 نوي پیک اپ ډاټسنی فاټا سیکرټریټ ته ورکړي دي، او دا د پولیسو د مرستې د هغه پروګرام برخه ده چې مقصد یې په قبایلي او نیمو قبایلي سیمو کې د ترګرۍ په ضد د پولیسو او لیوي ځواکونو طاقت زیاتول دي. په دې لړ کې د امریکای د سفارتخانې نه یو خبرپاڼه هم جاری کړې شوې ده. په دې خبرپاڼه کې لیکل شوې دي چې دا بهادر لیوی ځواکونه د تونلارو په ضد د دیپا لپاره په اول سب کې ولاړ دي، کوم تونلارې چې بېګناه ولس وجني او د مقامي ولس لپاره یو خطر دی، او د دې مرستې په شکل کې دوی د پاکستان د امنیتي ځواکونو حوصله او قرباني تسلیموي، او دوی کلکه اراده لري چې په دې مهمه خطه کې به د امن او قلاري په ځای کولو لپاره په ګډه کار کوي. د امریکای د سفارتخانې نه خبر شوی خبرپاڼه زیاتوي چې د دې نه وړاندې لیوی ځواکونو ته د امریکای لخوا د 12 میلیونه ډالرو برابر نور آلات ورکړې شوې دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
د پاکستان خزانه وفاقي سکرتر ډاکټر وقار مسعود ویلی دی چې د بجلی په نرخونو باندې سبسډي ختمه کړې شوې ده او د خزانه وزارت لخوا چې په دې رستو کې لس ارب روپۍ د بجلی او د اوبو وزارت ته ورکړې شوې دي د اخیری ادایګي وګڼل شي او دا چې وزارت خزانه نور نشي کولی چې د اوبو او بجلی وزارت ته نور پیسې ورکړي. نور حال د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د خزانه لپاره د سینټ قائمه کمیټې غونډې ته د بریفینګ ورکولو په وخت د خزانه سکرتر ډاکټر وقار مسعود وویل چې تر اوسه د خزانه وزارت د بجلی محکمې ته 325 ارب روپۍ ورکړي دي او دغه رنګ یو ارب 15 کروڑ روپۍ د سپلیمنټري یا زمینی ګرانټ په ځانګړه کې هم ورکړي شوی دي. نو د خزانه وزارت نور توان نه لري چې د بجلی په نرخونو باندې سبسډي ورکړي. کله چې مشال ریډیو د سبسډي د ختمولو په حق لا د معاشي چارو کارپوه اکرام الدین پوښتل نو هغه وویل چې نو نړۍ کې بجلی نرخونه سیوا شوی دی او د بجلی بین الاقوامی کمپنی د پاکستان سره رابطه کی وی او غواړي چې د پاکستان د بجلی نرخونه مستحکم شي.
پاکستان کې مسله دا ده چې بجلی ټوله د حکومت په لاس کې ده. د حکومت چې دی نو پرایویټ کمپنیانو چې کوم بجلی پیدا کوي نو هغه ته حکومت اخلي او بیا ډیسټریبیوټ کوي. چونکه هغه کمپنیانو ته حکومت ډیر زیات پرایس ورکوي او یو طرف ته هغه نقصان وی بل طرف ته سبسډي ورکوي کنزیومر لا. دا پرایس چې دی دا په ګرام ته اخلي د کمپنیانو نه حکومت او ارزان وای چې دا بتا سو ورکوي او دا منس کې پیسې چې وی هغه وای مونږ نه اله نو دې ته وای سبسډي. دا سبسډي چې دا نو دا حکومت وای چې یاره مونږ اوس نور نه شو ورکولې نو چې نشي ورکول نو لامه حالا دا قیمتونه به د بجلی اګرانیږي.
کله چې مده کرام هوتی نو پوښتل چې د دې مسلې به سهل وي ځکه چې د دې لقبل به په عام ولس ډیر زیات بوج پریوزي. هغه په دې باب لا صدا سي وویل
دې حل خدا دې چې پرایویټ کمپنیانو ته د ډیسټریبیوشن او بلینګ اجازه ورکړي شي چې هغه خپل بجلی جوړي خپل هغه تقسیم کوي. اوس نېشنل ګریډ بجلی ټول ملک ته ورکړی کیږي کارخانو لا بازارونو لا کورونو لا نو دوی کې یو بل احمد سلام دا چې فوجیانو کم چوڼیا نه دي بجلی ارزانه ورکړی کیږي او باقی سویلین چې څومره باقی ملک ته هغه ګرانه ورکړی کیږي. نو یو دغه مسله ده. دا دوه مسلې حل کول غواړي. یو خدا پرایویټایز کول غواړي چې پرایویټ شي نو خپل به پرایویټ کمپنیانو فوجیانو لم ګرانه ورکړي.
اکرام هوتی دا هم ویل چې دې مسلې یو حل دا هم دی چې حکومت خپل پاملرنه د بجلی جوړولو نورو منصوبو ته ورکړي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څه وکم د قزبا د ورځې راوتل ما وېڅ دار کړنی لګي
او د قبالي میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې په خیم فولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړی.
لورې په کراچۍ دا مورې په ډر اسماعیل خان دا او خنیجو د بل نه داسې ورکی شمیر
پښتني د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي.
زمونږه لاګانې مخکې هم دې مضبوطې کړې دي او دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دې را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروي.
په جنوبی وزیرستان کې د شکای او انګور ډا په ګډون داسې سیمې دي چې ګڼ ځنګلونه لري. خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې اوس دغه ځنګلونه ډېر د بیرحمۍ سره وهل کیږي او د دې لامل اوس د ځنګلي ځناورو کورونه له منځه تللي چې اوس یې رهایشي سیمو ته مخې کړي. په جنوبی وزیرستان کې خلک په دې اړه سوي. د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود پری رپورټ لري.
پسولی وزیرستان کې شکای سلیر خمرانگ نارای او انګور اډا داسې غریزې سیمې دي چرته چې قدرتي ګڼ ځنګلونه موجود دي. خدا وخت دا ځنګلونه په ډېر زیات انداز کې وهل کیږي. د سیمې یو اوسیدونکی نور علی شاه کروان وزیر ویایي چې د ځنګلونو په دا رنګ وهل کې د ځنګلي ځناورو کورونا او مرغانو منځولې هډ انګې شوې. شکی د سلیر ځنګل
او د خمرانگ نارای تر انګور اډې پیرا دا چې په وزیر افغانستان کې یو سپیشلایز ځنګل وو او ډېر په هر قسم باندې مشتمل لکه ځنغزای ناشتر منځه څېړې بشتا او داسې نور چې دا د وزیرستان یو ښکلا وو. خو د موجوده کړکېچنې حالات له امله د امنیتی فورسز د موجودیت له امله مرچي جوړېدلې او د غری په ساري نه باندې ونه غنه لاندې دلې نو دغه وجنه خال کې لوس وروچو لکه د یو فصل لاو چې کې د یو پاتې د جوړې د غنمې په دغه انداز باندې د سلر نه ونڅه د خمرنګ نارای ترنګورا د پیراو د شکی نور چارچا پیراغري نه چې په دا کې شنه وخیجی او د حیوانات کورینا اعلان کړل په داسې حالاتو کې چې بیزوګون د میش په کورینا راوختل د غره ځناور دا په کورینا باندې رموت شول.
ډاکټر باز وزیر دا خطره محسوسوي چې که د ځنګلونو ژغورنه ونه شوه بیا به د سیمې غرونه لغړ ودرېږي چې اثرات به یې په موسمونو ها پرېوځي.
ځنګل ډېر ښایست لري ول خو څه تبرګه استعمالدوسي آرې ورته څخه کړې دي چې مکمل د جان او خوږي په دغه کې د می سرکار ه ناکام شو. د میزو پولیټیکلی سره خبره وشوه خو لکه هغه پکې ناکام شو او پوځ د هغه پکې ناکام شول.
مشال ریډیو چې په دا لړ شي د محکمه ځنګلات سویلي وزیرستان فارسټ افیسر امین الله مسعود سره رابطه وکړه. هغه وویل
دغه پرایویټ ځنګل دی دا د سرکار په هول شي نه دي. دغه متعلق میزا سره داسې یو قانون نشته چې دوی باندې لاګو کړي. مقصد دغه خلک خپل قومي ژغارې وچې دی او د ځای نسل انډولای دی یو په بل باندې نه راغله جرمنه وا او هغه سی نه هو لسکي ور پور کمی شي په شاپ کې قبایل هغه خپل ژوندینه طریقې چکینې د ژغارې او د څنګه مړینګې او د نوغې والا طریقې کار و
قبایلیون ویایی چه ده حکومت سرا سرا ده سیم مشهرون و علمون تاها پچار دا چه ده قبایلی روایاتو پا مطابق ده زنگلونو ده وحالو مخنیوای وکی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو ده مینی او رنا زیر.
اوریدونکو په پښتني کلیوالي ټولنه کې خود نظر ماتي په خاطر له پخوانه مانو او سپینلی خلکو لوګي کول خدا کلچر اوس تر خارونو هم را رسیدلې دي. په همدې رواج باندې په جلال آباد کې د مشال لډیو خبريال باز محمد عابد یو تفصیلی رپورت را لګلې دي په ګډه بورته وښو. شو
ان بلا بان ترس تر گس روز تر بنا در بان وو کی دمان تو وا کی دمرغان زک دل تڑیان نظر بان
دادا داسی او ماشوم غک دے چار سهار د جلال آباد خار په بیلا بیلو برخو کې دکان په دکان ګرځي د خرسلاو لپاره لګیدلو توکو ته سپیلنی لوګیا کوي او لدی لاري یو څه پیسې لاس ته راوړي. خلک سپیلنی له پخوانه تر اوسه پورې په کلو او بانډو کې د نظر ماتي په خاطر لوګیا کوي خو د سپیلنو د لوګي دا کلتور تر خارونو هم ورغځېدلی دی. د جلال آباد خار یو تن اوسیدونکو اجی دلاور وایي چې د سپیلنو د دول یو رواج ګرځېدلی دی کومه شرعي بڼه نه لري.
دا د سپیلنو یا مانو یا په اصطلاح نور دودونه چې دي د دوی دودول یو رواج او یو ټوټکه ده د پخوانو خلکو نه راپاتې دی چې په دې بازار کې ګرځي. چا ته بس رنگا رنگ شیرونه وای څوک پاغي باندې یو دوه روپۍ وته ورکي څوک په دې خاطر باندې ورکي چې زه دې یو دوه روپۍ مصرف وکړلو یو روپۍ نیمه ورته ورکي کوم شرعي بڼه نه لري او بعض خلک عقیدوي فکر کوي.
د بی بی هوا خونځي د دولسم ټولګي زده کوونکی رحیمه ولیزاده وایي چې کله کله ل خپل کوسینه خزلی راټولوي او لس پیلنو سره غډی لوګیا کوي.
کله چې زمون کور کې کوم ماشوم یا کوم زلمی د نظر کې ګنګ د کوسی خاشا ټولو تر سوچ هغه ته سپلینه کو چې حقي نظر مات شي هغه سوچ چې د دې سترګ وهلی کنه دا غي په خي به په هغه خاشا باندې لګیدل دي ځکه هغه منګه ټولو او لوګي کو.
شاعر او لیکوال عزت الله جواب به وایي چې په خو به د نظر ماتي تر سنگ سپلینی د کوټو د وګم د بدلیدو په خاطر هم خلکو دو ډول
په لرو پرتو سیمو کې او په هغه وخت کې به پره او ترونه او دا امکانات چې اوس سہولتونه چې اوس پیدا شوی دي دا شاینه نو نو دغه سپیلانو نه او د مانوګانو نه به یو دا چې د نظر ماتي د پاره به امکان غس بل او کوټې د فضا او د هوا د بدلیدو د پاره به دغه لوګي کول نه کار غسام دارنګ چې د کورنۍ غړي بډیر سره یو ځای راجم شونو په دې کې به د کورنۍ مشر خزي یا مور یا دی دوی بس پیلنی لوګي کول او ان تر دې پورې چې نو خلکو په خولې او پګړې نه وازنه و په منو باندې هغه لوګي د ځان په طرف بوته او دغه دو تروسه په سیمو کې شته.
خو ځوان شاعر بختیار سایل به وایي چې د پښتو شعر ته د سپیلنو او نظر ماتي مضمون په خکولي بڼه راننوته دی.
زبا په خپل یو بیت کې وایي کنه قربان دل لیمونه بلا سترګې در پسې دي محفل ته چرازي لسپیلنو سره رازه. دا حمزه بابا په دې بیت کې دا خبره د خپل محبوبې لپاره هغه قدر چې ورته کړی دی د خپل استاینه کړی دی چې ستا خپل دومره ډېر نو ته کدي محفل ته راځي د خامه خان نظر کیږي نو ته باید سپیلنی لزان سره راوړ چې ستا نظر ماته وشي.
د پښتو لنډۍ یا ټپچې زرګونه کلونه عمر لري. د دې مضمون خواږه یې له یو نسل نه بل ته سینه په سینه را رسولي او د پښتو سروکو خوند او رنگي ورزيات کړي دي.
په
خوش سنگنا بکی حلال مرشا سیارت تکلے شابل مخلے دلے دینا شایستنا بکی مو پش سنگنا بکی حلال
دا چې د نظر نه د مخنیوي په حق له شریعت سه حکم کوي دا پښتنه په جلال آباد کې د حضرت صفا ابن بیزاد د مسجد خطیب مولوی عبدالبصیر بصیرت دا ډول ځوابوي.
دا کوم عادي خبره نه ده چې بعضی کله سپیلنی وغیرہ یو شی بل شی د بد نظر د فرقی موږ په دې مؤمن به شیانو کې په دې عقیده لرو چې والقدر خیره و شره من الله تعالی خیر او شر ټول د الله د خوانه دي. نو بیا بسره دا غینه دا نظر ماته شو دا بهترین د فرده د فرق قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس جسملی درید رزلی وای او پر ټول زمانه چفکا وبو بچو باندې جب چفکا وا الله تعالی به در قسم دې بد نظر نه دی نه په امان کې سات
یاد دی وی چې سپیلنی د پسرلی په موسم کې د غرونو په لمنو کې خودرو یا راشن کیږي چې ځینې خلک یې تخم په کورونو کې ساتي او د ضرورت په وخت یې لوګیا کوي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان
په پاوکم یو لسو بجو،
پلوشا
په پاوکم دو بجو،
د مشال پنوم
په او منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په اتیویش منټه کم دریو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو،
د سندرو امیر
په اتیویش منټه کم پینزو بجو.